چې دا جرم دی دا مکوي. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجې د قانون په رڼا کې هر هغه عمدي او قصدي او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج تکلیف او رواني جسمي صدمه ورورسي ترغو پورې دا سړی دا مامور د ضبط په دې وتوانېږي چې ترغو پورې حقایق کشف کړي. د شکنجې مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې یو سړي ته درد رنج دا ورورسي چې ترغو پورې دا سړی په دې باندې محترف سي چې دغه خپل د دغه جرم که د کړی نه وي ځان ته منسوب کړي. دا مفهوم د شکنجې دی او دا په قانون کې دا اس اعمال معنی دی.
ډېره مننه. سیره سي محترم، څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجې دوه ډوله مو خود اول ډول رواني، دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول دا روحي صدمه ده. بل د ده عقایدو ته توهین او د ته سپکې سپورې ول او د ده هغه کم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی، د روحي صدمات یا نور ډولونه هم چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اورېدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهر فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته یو سړی وګورې محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لري چې هغه موارد مواظب کړنو. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبه باندې درول او نوکان استل، دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کي چې ترغو پورې هر هغه عمل چې ده کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلق متوسل سوله، دا په تاریخ کې سب سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطر د شکنجې کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي که هغه د سلا اخیستلو په نظام یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسي مخالف لبای نوړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجې ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله، هیڅ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې که چا دا کنفرانسون منلی او که نه یې منلی د دواړو له خاطره دا ممنوع ده. ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره هغه تضاد موجود وي چې تر هغو د بل چا نه د شکنجې په زور باندې د ده اعتراف او د ده اقرار واخلي. نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه یې تصویب کړې ده. بعضې ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو، بعضو نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې، شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په ډاکټر واله یا په دالاس سواله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست په لاس
کې. ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجست سیرت محترم د ورستي پښتني پټوګه په افغانستان کې د شکنجې د مخنیوي لپاره تر دا مهال پرې څه ډول اقدامات سوي دي
د شکنجې د ممنوعیت او د منوکل په خاطر زموږ اساسي په قوانين کې ډېر دی پخونه د دې اشاره سوي دا غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حق ته لږ مختصرا معلومات ورکړم څلورستمه ماده د اساسي قانون د 1401 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده او په 1409 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی د شکنجه او همدغه سه د 1343 کال د شپږم ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد زهر شاه په وخت کې او د 1495 کال کې یو درسم ماده د قانون اساسي د جمهوریت دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې او د 1498 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې او بل اخره د 1202 کال په 90 ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلی ده د هغه وخت نه د اناده امان الله خان د وخت نه تر دننه پورې چې ته راونیسي د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر غو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي دا خو یو اعتراف یو وسیله ده د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال ساتم مخ اشاره وکړله او زموږ اوساسي د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1401 کال نه تر 1420 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل سوي دي چې شکنجه معنی ده
ډېره مننه
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
جوان با شیبو کی
جوړون کای محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د چلی له نوم سره به آشنا یاست د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چلی په اړه بیلابیل باورونه او دودونه موجود دي ځینې چلا د ژمي د موسمي ځانګړنو نوم بولي او ځینې ژمی په څو برخو ویشي چې همدغو برخو ته د سپینی او تورې چلی نوم ورکړی موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د چلی په اړه باورونو او دودونو ته ځانګړې کړې ده دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وړاندې کړې ده درنو اوریدونکو چلا یا چلا د ژمي د موسمي ځانګړنو هغه نوم دی چې د افغانستان سربیره په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې په اړه بیلابیل دودونه او باورونه موجود دي د بلخ پوهنتون د خوانې او روزنې د پوهنځي استاد پوهنیار نازیه پتمن وایي چې د انسان له پیدایښت سره سم د ځانګړو موسمونو لپاره ځانګړي نومونه ایښودل شوي او د همدغه نومونو له مخې ټاکلي وختونه د موسمي ځانګړنو په نظر کې نیولو سره پیژندل کیږي
چلا د فارسي فرهنګ له چل یا د چلا یا د چل څخه اخیستل شوې ده چې په پښتو کې ورته چلا وایو او پایله هم د یلدا شپې څخه کیږي په دې شپه کې ټول خلک راټولېږي او تازه میوه ویندوانه او نور شیان خوري علت امداد د خلکو منځ کې په دې عقیده دي چې وای چې کله ویندوانه وخوري او میوه وخوري او په وړي کې بیا نتګ کیږي. بل په پښتو کې مونږه سپینه سلا وایو. سپینه سلا په دې خاطر ویل کیږي ورته چې کله چې په ژمي کې ډېر واوري وري یا وبو نور شیان یخ نسی یا پرخه کله چې د شپې خانه وري او سهار چې چې ټول ځین سپین دي په دې خاطر باندې ورته وایي چې سپینه سلا.
د اغلی پټمن په خبره چې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د چیلې ځنګړي برخي مشهوري دي.
سلا په دوه برخو ویشلې ده. خلکو چې یو غټه چیلې ده بل وړه چیلې. غټه چیلې مغه دی اول دی جدینه پایل کیږي تر لسم دی دالوي پورې او وړه چیلې دی لسم دی دالونه تر اخر دی دالوي پورې ده. په غټه چیلې کې یخنی او یعنی اوړی سره ده او یخته په دې چیلې کې خلک تاود خوړو خوري لاندې کیوي او وړی شیان ډیر خوري او په دې خاطر
نوموړي زیاتوي چې په یو شمیر نورو سیمو کې سپینې څیلې ته سپیره یا لویه څیلا او تورې څیلې ته غوړه یا کوچنۍ څیله هم وایي، خو تر ټولو مشهور نومونه یې سپینه څیله او تور څیله دي. څیلا څو ډولونه لري او عام خلک یې څه ډول پیژني؟ د هلمند ولایت اوسیدونکي ناصر خان یې په اړه راته وایي.
بعضې خلک ورته تور څیله او سره څیله وایي. زه چې د هلمند یم، د هلمند خلک ورته توره چلا او سره چلا وایي. بعض خلک ورته لویه چلا او وړه چلا وایي. دا چلا د دیقانانو په حساب باندې مشخص ورځې د دوی پر ستورو باندې ورته حساب کوي چې کله مثلا کوم مشخص ستوري چې دوی ځانګړي کړي دي هغه په اسمان کې راښکاره کیږي، نو چلا شروع کیږي. په دې معنی باندې چې د کال تر ټولو هغه سوړ موسم شروع کیږي او دې ته دوی وایي توره چلا. توره چلا په دې معنی چې ډیره سړه چلا ده. په دغه چلا کې نو معمولا بخاري خو بخمخه خلک یې خپل کورونه بتودي. د بارانونو موسم، د وریاو موسم، په کلو کې معمولا د سي چلته د اقتصاد بیس خپل زراعت دي. دا هغه وختونه چې خلک نور د زراعت نه رابیا کاری او ټول قرار ناس په قرار زراعت کې درې میاشتې قرار خوب دي او بیا ورپسې سړه چلا ده یا وړه چلا ده. چې توره چلا وځي بیا نو سړه چلا ده کېږي. کله کله سړه چلا ده چې د وریاو په تناسب باندې توره چلا نه وړاندې دي، خو توره چلا کې سړه ډیر زیات و سره چلا کې بیا سړه بیا دومره زیات نه وي لږ کمیږي. بیا نو موږ ورته وایي شستو شکست. شستو شکست په دې معنی باندې چې څلوېښت جامه شل شپېته ورځې کېږي، د نور د سړو شکست دی. نور ورځ په ورځ لمر راپورته کېږي، هغه بوټي چې مړه شوي دي هغه راژوندي کېږي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي محصل نعمت الله صدیقي وایي چې سپینه څیله کې واوره کېږي او یا هم د ډیر یخ له وجې اوبه یخ کېږي او د ځمکې سر سپین وي. نوموړی د یو شمیر دودونو او باورونو په اړه وایي.
یو باور دا دی چې کله سپینه څیله رابرڅیر شي یا راښکاره شي راشي، نو په دې کې معمولا داسې یو باور دا چې زړې ښځې او یا د مشران ښځې چې دي دا ماشومان پټ ساتي تر څو د دوی په اصطلاح چې دا سپینه څیله ونه وهي. نو کله چې سپینه څیله رابرڅیر شي اول خبره دای چې دا ماشومان او زاړه پټ پکې ساتي. بیا چې کله دغه ماشومان یا زاړه چې سپینه څیله د دوی په اندو وایي، د دوی په باور سپینه څیله وایي، نو بیا دوی ورسره داسې چلند کوي چې